په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بادشاہ سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له انیسې اجمله.
السلام علیکم. اول خبرونو سرټی کې په شمالي وزیرستان کې په احتجاجي ناشته په ډسو کې ګڼ کسان زخمیان شوې دي. په بلوچستان کې د پرمختیا ادارې د کارکونکو احتجاج نن هم دوام لري او د اروپای ټولنې د نوي پارلیمان لپاره نن په سنو هوادونو کې رائے اچول کیږي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان سنی اوسیدونکو وای د تاخیلو په خړ کمر کې لامنیتی پوسټ سره د خلکو احتجاج پر مهال د ډزو په پیخه کې لشلو څخه تر ډیر شو پورې کسان زخمیان شوې دي. په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان استاذي محسن داوړ مشال لیډیو ته ویلي چې د په پیخه کې برسرن زخمی شوی او روغتیايي حالت یې ښه دی. عیني شاهدانو د سیمو اوسیدونکو ویلي چې امنیتي سرتیرو د وزیرستان ګرین چرګي د غړو او مشرانو په قومي سملې کې د شمالي جنوبي وزیرستان استاذو محسن داوړ او علي وزیر د پښتون ژغورنې تحریک مخکخان او ځینې مشرانو یوه قافله پر خړ کمر پوستې ودروله او د ډوګه مچا مداخلو احتجاجي ناستې ته لبرتګه منع کړه. په دې مهال د احتجاجي ناستې لسکونه کسان خړ کمر ته ورغله. لولته د ډسو پیښه وشوه. دوی تور پورې کوي چې ډسې امنیتي سرتیرو کړي دي. مشال لیډیو بیا بیا له امنیتي او انتظامي چارواکو سره او په شمالي وزیرستان کې د پوست عامه اړیکو دفتر له افسرانو سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالی نشو. د بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وای پولیسو د خالی پشپا د دوی په کور چاپا وهلې او چې ګلاله گرفتار کړی خو هغه په کور کې نه و. پر هغه تور دی چې د امنیتي ادارو پر ضد سخت خبرې کړې دي. پروفیسر محمد اسماعیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې دا الزام بے بنیاد دی. بلخوا د اسلام آباد د شهزاد ټاون د پولیسو تاڼې یو چارواکي پرون مشال لیډیو ته ویل چې د ګلاله اسماعیل پرسید د درج شوي اف آی آر پر اساس یې پلټنې پیل کړي دي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پریس کلب مخې ته نن په 15 د پرمختیا ادارې د ملازمینو د نه خوړلو احتجاج دوام لري. دا کارکونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې د بی ډی ا په محکمه کې د 200 څخه زیات ارزي ملازمین مستقل کړي او دغه ډول د کارکونکو پاتې تنخواګانې هم اغې ته ورکړي. یو احتجاج کوونکی یار محمد ترین په دې اړه نن مشال لیډیو ته وویل.
تقریبا خپل دفتر کې هړتال وکړي بیا موږ اتلس ورځې طالبندي وکړو. خپل مین دفتر اورې ته هغه نور برانچونه دا ګرد موږ بند کړل. موږ تقریبا د لس کال 15 کال څخه خلک دلته پر کنټریکټ پروجیکټ لګیا دي. زموږ مین غوښتنه دا یو دغه د زموږ د اساسو 72 ملازمین چې کوم په کیبینټ کې فیصله شوی د پر هغه کیبینټ باندې عمل وسی ورده خلک د ریګولر سي.
بلخوا وزیر اعلی جام کمال په یو بیان کې ویلي چې حکومت با ډیر سره د بی ډی ا ملازمینو ته د سلورو میاشتو تنخواګانې ورکړي او د ملازمینو د مستقل کولو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. د چین مرستیال ولسمشر وانګ شیشان نن اسلام آباد ته درې ورځنی سفر پیلوي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې د چین مرستیال ولسمشر به وزیر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوي او نور لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. نوموړی به د اسلام آباد سفر پر مهال د مفاهمت یادښتونه لاسلیک کوي او د ځینو پروژو پرانسته به هم کوي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان ویلي چې د مرستیال ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشل وای له طالبانو سره د سولې په خبرو کې جدي دي او د لړکې د ګاونډي هوادونو صادقانه ګامونه پورته کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په افغان سفارتخانه کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت د سولې لپاره د اساسي قانون په وړاندې کولو کې سنجیده دی. شکر الله عاطف پر طالبانو غږ وکړ چې باید جنگ ختم کړي او سوله وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا نامه ویلي د طالبانو په بند کې لپاتې شوو افغانانو سره ناسم چلند شوی چې کېدای شي د تشدد په زمره کې راشي. نن یو نامه په یو بیان کې ویلي د روزګان ولایت په خاص روزګان کې د طالبانو له بنده راخوشي شوو 350 قیدیانو کې له 150 سره مرکې کړې دي. د امنیتي ځواکونو حکومتي چارواکو او موګړو په ګډون د نیولي کسان د اپریل په 15 د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي. یو نامه د طالبانو په قید کې د پاتې شوو ځینو کسانو په حواله وایي طالبانو ځینې بندیان وژلي هم دي یو نمازنو خوشی شو کسانو په حواله بیا د هم ویلی دي چې د بهلو ټکولو سره به ته طالبانو د معلوماتو اغستو یا د کومي پیخې د منلو غوښتنې کولې او طالبانو باور ته د هم ویل چې اغې ته د سزا د حکومت ملاتړ امریکایانو سره د کار کولو یا د طالبانو پر ضد د جګړې کولو وجې ورکوي. طالبانو د یوناما د دې رپورټ په اړه څه نه دي ویلي. پرویشتو هیوادونو مشتملې د اروپایي ټولنې له لسګونه ملیونو رای اچونکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ټولنې د راتلونکي پارلیمان لپاره دې د انتخاباتو په څلورمه ورځ رای واچوي. جرمني، فرانس، ایټلی، بلغاریا، رومانیا، کرواشیا او هنګري په هیوادونو کې شامل دي چې نن به په سټراسبرګ کې د 255 غړي لرونکي اروپایي پارلیمان د استازو د منتخبولو لپاره رای اچوي. د مې له 1 راهیسې د اروپایي ټولنې و نورو غړو هیوادونو خپلې رایې کارولې دي او غیر حتمي نتیجې به په ایټلی کې د رای چوانی عمل ختمی دو روز تو خبریگی. نظر پختنی خواهی چه خیلاسی پاپولیستان یا در روپای طولنی مخالف با در پارلیمان پا نوی خونه که دره مبرخه رای اوگتی. او اخیری خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون بغداد ته رسیدلی چې عراقی چارواکو سره په سیمایزو چارو خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې عراقی چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ورغلی چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر ار بل وخت زیاتې ترنګلې شوې دي. د جواد ظریف بغداد ته تر سفر یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځني ختیځ ته د نورو 1500 پوځیانو د استولو منصوري ورکړې ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ د همکار احمد الله نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 30 کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې اورئ. د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې ځایي خلک وایي چې نن امنیتي سرتیرو دغلته پر احتجاج ناستو خلکو باندې ډزې کړې دي او رپورټونه دي چې لږ تر لږه 40 کسان په دغه پیښه کې وژل شوي دي. پر دغه موضوع معلومات درکوو. د اسلام آباد پولیس وړ مشپا د بشري حقونو د یوې فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې غړې ګلالای اسماعیل د نیولو لپاره د هغې کور ته ورغلي ول. د هغې یوه ملګرې او په سیمه کې د بشري حقونو یوه بله فعاله جمیله ګیلانی وایي پر دوی د اف آی آرونو جوړېدل د دوی له خپلې مبارزې نه شي ګرځولی.
هغې خو د هیومن رایټس په حوالې سره خبره وکړه. زما خیال نه دی چې په دې خبرو به څوک ویریږي یا په څوک شاته شي.
د بلوچستان د پرمختیا ادارې کارکوونکو له تیرو 5 ورځو راهیسې په کوټه کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی.
څوارلس کاله څخه خلک دلته پر کنټریټ پروجیکټ لګیا دي. دوه مطالبه د شمر د 772 ملازمین ریګولر
او د دې ونه په مشال مرکا 19 پروګرام کې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قانون د وزیر د چارسدې د سلطان محمد خان خبري اوري.
د ولی باغ خلک د دې سره زمونږ سرشته مشته دي. د یو علاقې د پارمنډ تر ډې یا خدمت کول دا مونږ اسیم کول.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د شمالي وزستان په دتخیلو کې نن چې دغلته د خړ کمر سیمه دیږي دغلته یو چک پوسټ دی او پر هغې وایي چې امنیتي سرتیرو ډزې کړي دي. یو شمېر خلک پکې ژوبل دي. نو په دغه اړه معلومات لپاره بیا هم ورزو خپل خبریال ته عمر وزیر ته وزیر صاحب تاسو بیا هم سلیمي شي وایو که زموږ اوریدونکو ته یواره بیا ووایي چې دغه پیښه نن څه وخت او ولې رامنځته شوه، د دې لامل سو او په دغه ډزو کې چې کوم تلفات اوختي دي مرګ ژوبل پکې شوی دی، هغه په اړه څه معلومات لري؟ مهرباني.
مننه بچا صاحب. د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل چې لري پرتا سیمه د خړ کمر دغه د خړ کمر دلته د امنیتي پوسټه ده. د سره دلته ځایی خلکو د دوه ورځې نه د پرون درنه پیل کړې وه. د درنې وجه دا وه، د ځایی خلکو په وینا چې دلته څو ورځې وړاندې په امنیتي ځواکونو باندې وسلوالو برید کړی وو چې په هغې کې درې فوجیان وژل شوي ول. نو د هغې پس د دوی په وینا دلته پلټون عملیات کې بیا هم خلک ځورول شوي دي. دوی دا تور هم لګوي چې پیکې زنانه لاسونه هم چې کم دي مات شوي دي، ځایی خلک اوچت شوي دي، په هغې باندې تشدد شوی دی. نو په دې باندې ځایی خلکو درنه پیل کړی وه، د تحصیل د تاخیل ځوانانو او مشرانو. بیا دې درنه ته نن سهار د شمالي وزیرستان چې کوم عام مشران دي دا هم روان وو. د شپېتو زرو وزیرو ګرین جرګه چې هغه مشر ګلالم وزیر دی ډاکټر ګلالم وزیر دغه په مشري کې هغه مشران هم روان وو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران هم دته روان وو او د رنګ د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلیمان غړي محسن اوالی هم روان وو نو د ټول خلک چلته رسیدلې دي د ځایي خلکو په وینا تر اوسه پورې په دغه خړ کمر چې امنیتي پوسټا د خړ کمر په دې باندې دوی ته اجازه نه ورکول کېده چې هلته دوی درنه تلاړ شي او دغه درنه مخامخ دوی لیدا ځایي خلک وایي یعنی په دوی په منځ کې کومه فاصله وا بیا روستو په دغه کې درنې خلک را پاسې دلې دي عدالت راغلي دي نو دلته یو قسم ګډوډي دی جوړه شوې ده په دې ځای خلک دي دا وایو دغه درنه کې کوم ناس خلک دي چې کله هم دوی دغه درنه امنیتی پوسټا کراس کړه نو دلته بیا ډزې پیل شوې چې پاغي کې تر اوسه پورې ترشل او نزيات د ژوبل کسانو اطلاعات راځي شل کسان خو په دې کې بهارون بچا دا هم زه وایم چوس تازه تازه معلومات دا هم رزیزنو چارواکو هم مونږه ویلې دي خو بیا هم پر رسمي توګه دوی تصدیق نه کوي چې په دې ژوبل کسانو کې دوا کسان چې کم دي هغه وژل شوی هدي یعنی هغه یې سات ورکړی دا
ټپیان تاسو وایي چې مې دمشال وختون ته وړل کیږي یا وړل شوی دي
بالکل دا غې مشر سره مونږه خبرې وشو په ست طریقه په وزیرستان کې ټول لینډ لاینز هغه چې کم دي هر څه بند کړی دي خو دا غې مشر سره مونږه په ست طریقه کې رابطه وشو نو هغه و چې د تر اوسه پورې اتر ژوبل کسان رسیدلې دي
از مونږ په وپاړه باندې وزیر صاحب زما شال رادیو پر وپاړه مونږه خبر لګولې چې د دغلت چې کم د وزیرستان د خلکو استاد په کمی سملای کې محسن داوړ هغه وی چې د ټلیفون په لیکه مشال رادیو ته ویلي چې د برسیرن زخمی دي خو داسې دغه صحیح صحت کم خطر نه دی پیخ نو دغه خبر څنګه دې معلومات پیرا کې یو بل علي وزیر هم سیمه ته درغله دی بل د وزیرستان د خلکو یو استاد په کمی سملای کې نو هغه دغه پاړه ول کیږي ځنې رپورټونه وایي چې هغه غنی امنیتی ځواکونو ځان سره بیول دي نیول دي سره د نورو یو شمېر مشرانو نو دغه په دغه اړه څه وایي تاسو څه معلومات لري
بالکل شمالی وزیرستان د ټلیفون په لیکه بیا د شمالی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن وزیر چې محسن داوړ چې هغه هم الته رسیدلی وو د هغه په خپله مشال ریډیو سره چې کومې خبرې شوې دي نو هغه ویلي دي چې معمولی غونډه ته ژوبل شوې ده یعنی چې کومه مرمۍ ګولۍ راغلې ده نو هغه په لاس باندې لګېدلې ده چې هغه د تشویش نه بهر دي د خطر نه بهر دي ستا سي زیان نه دی ورکړې معمولی غونډه زخمی ده او بل ته دا هم ول چې علي وزیر چې د جنوبي وزیرستان نه د سره مرګره وو د کمی سبل غړې دي هغه بیا د ګلالم وزیر په شمول چې ګرن وزیر جرګې مشر دی هغه هم امنیتی ځواکونو بیا ځان سره بولې دي دوی په تحویل کې دي
اوس پسیمه کې اوس دغلته په تحویل کې پسیمه کې په دغه چک پوسټ ته یلته وضعیت څنګه ده کلن راته وایي بیا نور رپورټونه موږ لرو
لنډه دا د خبرې ته زر اطلم چې ترمینان شانه د تخیلو کورې د لوی سړک ته په دې باندې مختلف امنیتی پوسټ دي ځای خلک دا وایي چې په ټولو باندې کرفیو ده میران شاه روغتون ته تر اوسه پورې یوازې اته ژوبل کسان رسیدلې دي نو دا مطلب دا چې ځای خلک وایي چې ډېر ژوبل کسان لا هم اوس په سړکونو باندې دي د سخت مشکل سره مخ دي ځکه تر اوسه پورې دا راپور راځي چې په دې کې دوه کسانو سره حمله د لاسه ورکړې ده خو هارون لنډه هم وایي چې تر اوسه پورې مونږ سومه را بيتي شوې دي فوج سره ځای انتظامی سره یو هم په دې به اړه
خبرو ته
تیار نه
صحیح شو ډیره مننه ډیره مننه بیا هم تاسو بیا معلومات واخلو عمر وزیر و چې په شمالي وزیرستان کې ځینې کما د ډزو پیښه شوې ده په احتجاج کوونکو په اړه مونږ معلومات راکول
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د بشری حقوقو فعالانو چې پر ټولنیزو میډیا زیات فعال دي د اسلام آباد پولیسو هغه چاپه غندلې چې بیګا چې وړ مشپې د بشری حقوقو د مبارزې او د پښتون ژغورنې غوزنګ دی ویغړې ګلاله اسماعیل پر کور وهلی وانه موړې په کور کې نه و پولیسو پر هغه تور پورې کړې چې د ریاست او امنیتی ادارو خلاف خبرې کړې دي اغل اسماعیل سورز مخ کې په اسلام آباد کې د جنسي تاریخ کار شوی او وجل شوی ماشومې فرشته مومن لپاره د انصاف غوښتنې په مظاهره کې پرمنیتی ادارو نیوکې کړې وې چې د خپل خلکو په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي دغه په خبره نساء اجمل رپورت راکوي
د بشری حقوقو فعال ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وای ګلاله اس جرم نه دکړه خو پولیسو خلاف اف آی آر درج کړی دی او په کوریه ورلا چاپا هم وهلی دا نوموړی وای ګلاله یوازې د پښتنو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي
د پښتنو د پس د زمين د کور سره د ټول لارو کې پولیسو د ګاډي څخه څنګه د کور تر اډن نشو هغه د ټول کمرې او څو کټې چې موږ ګلاله دی نو ما ورته چې ګلاله د ما ګل دا واده شوی دا د تاسو نه کار کړل ترشي د وکیلان سره مشوره کوو.
د ګلالی اسماعیل پرسی د اسلام آباد په شهزاد ټاون تاڼه کې د تراګرۍ مقدمه درج شوې ده. په ټولنیزه میډیا خپور شوې د اف آی آر کې لیکل شوي چې ګلالی اسماعیل په اسلام آباد کې د مومندو وشل شوې ماشومې فرشتې په اړه د یوې غونډې پر مهال د ریاستي ادارو خلاف خبرې کړې دي او نور پښتانه د پاکستان خلاف د راپارولو هڅه کړې ده. د اف آی آر په پاڼه د ټلیفون نمبر سره عبدالرشید تاڼه شهزاد ټاون لیکل شوی. د تن سره مو چې د ګلالی د مقدمې په اړه د تفصیلاتو اخیستو لپاره رابطه وکړه، نه یوازې دومره یې وویل، په دې اړه پلټنې روانې دي او نور اس نشي ویلې. گلالی د 2013 کال د اکتوبر په 12 له لندن اسلام آباد ته د رسیدو پر مهال پر هوایي ډګر ونیول شو او نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول شوی و. دغسې په سوابه کې د پښتون ژغورنې تحریک په یو جلسه کې هم پر هغې د ریاست خلاف د خبرو په تور اف آی آر شوی و. آیا د ریاست پر ضد خبرې د تراګرۍ په زمره کې راځي؟ د قانوني چارو پوه کریم محسود یې په اړه وایي.
دہشت گردی والا کم دفات چیزی خاص کر 788 چکما راضی آغا چکلا خلق اصلی رواخلی دے سٹیٹ خلاف دے بغاوت اعلانو کی او نو بیا آغا صورت کے دا خلق انٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز سے چکم دا انوالو شی. پاکستان دے بعض حساس ادارو خلاف کا فرض کیا تو کو دا خبر کئی چاہا ڈر ہارش وی او دے نفرت بوئی پہ راضی نو بیا هم دوی سره دا اختیار شته چې هغه خلاف د دهشتګردۍ کې څونه جوړ کی پی پی سی کې سی آر پی سی کې پروویژن شته دا په کار دی چې هغه خلاف دوی دهشتګردۍ کې څونه نه کی جوړ دوی د پی پی سی پینل کوډ چپټر 5 چې کم دی کنه چې کم دی اډر ریلیونټ دی.
د عوامي نېشنل ګوند غړي او د بشري حقوقو مبارزه جمیله ګیلانی بیا وایي د ګلالی په سر د ځوانانو پر ضد تراګری مقدمه درج کول او د غي په پر امن احتجاجونو دیس لګول د بیان ازادي او د ولس حقوقو لپاره دایمي غوښتنو مخنیوي دي.
کم خلک وی چې دونه رښتیا ویلی شي، هغه خود هیومن رائټ په حواله سره خبرو وکړه چې دا ټول واقعیت لګیا دي کیږي او د دې مخنیوي پکار دي. د پاکستان ریاست په دې سوچو کې چې دا څه ولې دي، کای که څوک به حق خبره کوي یا د څوک د مظلومانو سره ودریږي سره بیا دا سلوک کیږي. زما خیال نه دی چې په دې باندې به خبرو به څوک ویریږي یا په دې خبرو به څوک شاته شي.
ګلالی اسماعیل ته د جنکو د تعلیم او حقوقو لپاره په مبارزه یو شمیر نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي، خو پر نوموړي لاغرستو مقدمه درج کېدل پیل شوې چې په پښتون ژغورنې تحریک کې فعالیت شروع کړ او د یاد غورځنګ په غونډو کې ویناوې وکړې. د پاکستان فوج بیان آصف غفور د اپریل په 9 ویلي وو چې د پښتون تحفظ موومنټ پلویان د نورو په لاسونو کې لوبیږي. نوموړي د دې غورځنګ غړو ته د خبرداري ورکولو سره وویل چې نور یې وخت تیر شوی، ګنی پر ضد به قانوني اقدام کوي.
انیسی اجمل رپورٹ. د بلوچستان د پرمختیا ادارې بلوچستان ډیولپمنٹ اتارٹی ملازمینو په کوټه کې له 15 راهیسې روان خپل احتجاج ته دوام ورکړی. دوی وایي حکومت د دوی د شپږو میاشتو تنخواګانې ورکي او نوکرۍ د مستقلې یا پخې کې. اپوزیشن ګوندونو ویلي چې حکومت د دې خلکو سره د خلکو ستونزه حل نه کړه، نو دوی به هم د نه خوړو په دې هړتال کې له احتجاج کوونکو سره شریک شي. چارواکي وایي له مظاهره کوونکو سره د خبرو له لارې دا مسله حلول غواړي. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان ډیولپمنٹ اتارٹی یا پرمختیا د ادارې د ملازمین للوري د کوټ پریس کلب او مخته د احتجاج لړۍ روانه ده. په دوی کې شل آرسي ملازمین د تیرو 15 ورځو راهیسې د نه خوړلو پر احتساب یا بوکړتال ناست دي. دوی غوښتنه لري چې حکومت د بی ډي ای په محکمه کې د 200 څخه زیات آرسي ملازمین په مستقله توګه په کار وګماري او دغه ډول دي د کارکونکو بند معاشم ادا کړي. په دې اړه مې وکیم ته سترګې وښکاره کړې او هلته ځینو ملازمینو د خپلو غشتونو په اړه نور حال څه داسې راته بیان کړی.
زما نوم منیر احمد د بی ڈی اے ملازم یم. حق نه لرم په دې صوبې کې، خو په یو ډز مې مړ کا اولاد خو مې ما وژنه، حق خو مرا نه اخا، غرو ته مې نه لګي، باغی کې مې نه خدل ته مې مړ کا بیا زه خو خپل حق غواړم.
زما نوم یار محمد ترین دی، د جوائنټ ایکشن کمیټي چیرمن یم. اصل کې د دې چې مړ تقریبا په خپل دفتر کې مې اړتال وکي، بیا مړه تل سورې طالبندي او خپل مین دفتر اورې تا غنور برانچون دا ګرد مش بند کولت مړ تقریبا د لس کال 15 کال 14 کال خلک دلته کنټریټ پروجیکټ لګیا دي. بزمر مین غشتنه دا یو دغه د یو مطالبه د شمر د 772 ملازمین چې کوم په کیبینټ کې فیصله شوی، د کوم کیبینټ منټس دغه مطابق د مندون پر هغه کیبینټس باندې عمل وسی ورده خلک د ریګولر سي.
بل خو ته د بیلابیل سیاسي ګوندو مشرانو لخوا پر احتجاج ناست ملازمینو سره د یووالي د ښکارا کول لپاره و دغه کیمته د ورتلو لړۍ روانه ده. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او می ګوند سنټ چتر عثمان کاکڑ د نه خوړلو پر احتساب د ناستو کسانو پر وزه باندې نه یوازې خواشنی څرګنده کړې ده، بلکې د حکومت څخه د دوی د غوښتنو د منولو خواستم کړی دی.
تیر حکومت کابینې د دوی سره منلی دي، پای کې دوی درې خبرې کړې دي چې مثال دا به دوی خپل سرټیفیکیټ به ښکاره کوي او د خېبې او دوی محکمه کې به دا ښکاره کوي د څو کاله د لیسې وي. ډېر ساده شرایط یې ورته ایښي دي، نو زر تر زره په کار رسي د ورځ دننه کې دولس څلورس ګنټې کې دننه په کار دي، د دوی نوټیفیکیشن ورکي او دا خبره سیده په سمه طریقه یې په کار دي. هلې کې کنه بیا او په دې احتجاج کې به ګوندونه او پاشیانې ولس به په شریکېږي، بیا به د دې صوبې یو نیم دوه لکه ملازمین دي، نو دا به ګډ په دې عمل کې بیا شریکېږي او د دې به بیا ښې نتیجې ښې پایلې به نه وي.
دغه ډول دلته په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان له لوري اعلان شوی دی چې حکومت به په عجله توګه د بی ډي او ملازمینو ته د څلورو میاشتو تنخواه یا معاش ورکړي. په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې د ملازمینو د دایمي کولو لپاره د صوبې د چیف سکرتر په مشرتابه کې یوه کمیټه هم جوړه کړې ده، کوم چې به ډېر ژر د احتجاج کوونکو ملازمینو د مستقل کولو لپاره کار پیل کړي. خو د نه خوړلو پر احتساب ناست ملازمینو د حکومت و دې پرېکړو ته تر دم ګړي پورې غاړه نه ده ایښې.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار ویلي د هیواد ولسی او پوځي واکداران ورسره سلا شوي چې د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د راتلونکي مالي کال په بجټ کې ځینې سختې پریکړې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت 15% نور وغورځېد. پر دې موضوع د رایټرز اجانس د لیکنې مهم ټکی درته اورو. رویټرز اجانس د مالی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم د سلاحکار حفیظ شیخ په حواله وایي حکومت به په راتلونکي بجټ کې ځینې سختې پریکړې وکړي. نوموړي د خالی پر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړې د پاکستان ولسی او پوځي واکمنو ورسره منلې چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د خرچو کمولو اقدامات ضروري دي، خو شیخ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د دې هدف په مخه به د پوځ بجټ هم کموي او که څنګه. نوموړي تیره اونۍ د پیسو له نړیوال صندوقه د 6 اربه روپو پور ترلاسه کولو لپاره له دغې ادارې سره لوزنامه وکړه. لیکنه وایي د پاکستان تیرو ولسی حکومتونو له پوځ سره له ممکنه لانجې له ویرې د دغه ادارې بجټ کمولو ته زړه نه دی ښه کړی. خو لیکنه زیاتوي د پاکستان د تیر وزیر اعظمانو برعکس عمران خان د پوځ له جنرالانو سره ښه اړیکې لري. د لیکنې تر مخه د ریاستي لګښتونو تر نیمایي زیاته برخه د پوځ ضرورتونو پوره کولو او همداراز د بهرنیو پورونو خلاصولو مدونو ته ځانګړې کیږي. د وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار حفیظ شیخ خبریالانو ته ویلي حکومت اړ دی چې په راتلونکي بجټ کې خپل اخراجات تر ټولو لاندنۍ کچې ته بوځي. ټاکل شوی حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره خپل بجټ په جون کې وړاندې کړي. له هغه وروسته چې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق سره لوزنامې ته رسېدلی، د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ ارزښت 15% نور غورځېدلی. لیکنه د حفیظ شیخ په حواله زیاتوي حکومت پلان لري چې په راتلونکي مالي کال کې د 6.88 اربه ډالر په اندازه مالیه غونډه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د حبیب بانک د 1400 څانګو په مکمله توګه د فعالولو ویلي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په دغه سیمو کې د ځانګړو منصوبو او خلکو ته د قرضو ورکولو هدایت هم ورکړی دی. خو ځایي خلک او د اقتصادي چارو پوهان وایي قبایلي ولس ته د نامنیو پوځي عملیاتو له وجې ډېر زیان رسېدلی دی، نو باید حکومت د روزګار او اقتصاد بحالولو لپاره وادي نه بلکې په عمل کې کار وکړي. دانیسی اجمل رپورټ.
د اقتصادي چارو پوهان وایي په قبایلي سلو کې د حکومت لخوا د 1400 حبیب بانکونو په مکمله توګه د فعالولو پریکړه ستایي، خو باید الته لومړی د کار روزګار موقع یقیني کول، د بیا ودانۍ کارونه او دغسې بنیادي ضرورتونه پوره کړل شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه او د حبیب بانک چارواکو په غونډه کې ویلي دي چې په صوبه کې به له 200 حبیب بانکونو سره سره په قبایلي سلو کې هم 14 اغه په مکمله توګه فعالوي. خو د اقتصادي چارو په نظام داوړ وایي قبایل د پاکستان د نور اولس په څیر د کار روزګار لپاره له بانکونو قرضې نشي اغستې، نو باید د بانکونو جوړولو سره سره لومړی اغی ته د اسانتیاوې هم ورکړل شي.
اوس 4 اربه روپۍ پیپیآی حکومت د ځوانانو لپاره ایښتې، نو په کار ده چې دغه قرضې قبایلو ځوانانو ته هم ملاو شي. نو هغه قبایلو ته نه ملاوېږي، نو دوی مونږ ته بینک راوړي او هغه زمونږ نه پیسې راټولوي. نو په کار ده که حکومت دلته کې غواړي چې په دغه علاقه کې خلکو ته روزګار او چې کو دا بنکونو ته دا اختیار وي ورکو چې قبایل دلته کې تاسو ته راځي تاسو نه د روزګار کاروبار دپاره پیسې اخیستلی شي قرضه اخیستلی شي دا کم روزگار او کاروبار په دغه جنگ کې خراب شو چې دا دوی بیا د دې ریوای ولوکو کنه وی صرف بینک راتل چې کم دی هغه به دومره خلکو ته فائدہ ورنه کو سوای دې نه چې زمونږ پیسې به دوی ته راځي او زمونږ په پیسې باندې به نور پاکستان کې کارونه هم کېږي.
د حکومت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په قبایلو کې د بینکونو جوړولو سره سره د قبایلو لپاره په ځانګړو منصوبو او قرضو ورکولو هم ټینګار کړی دی. یو بل کارپوه ډاکټر اشرف علي بیا په قبایلي سلو کې د بینکونو فعالولو د دې ګام ستاینه کوي. نوموړی وایي په قبایلي سلو کې د نامنو پوځي عملیاتو له وجې د زیانونو پوره کولو لپاره د حکومت او ولس د رښتونو ژمنو ضرورت دی.
قبایلي سیمه کې دا وخت د ډیرو شیزونو ضرورت دی او دا ټول شیزونه یقیناً چې حکومت ته توجه وغواړي، پیسې وغواړي. پوره سیمه چې هغه تباه شوې ده په تېرو لسو کالو کې د هغې جوړول او د هغې بیا رغونه یقیناً چې دا یو ډېر لوی کار دی. او که څه هم که تاسو وګورئ د حکومت لخوا چې کوم کوششونه کېږي، هغه که د لیجسلیشن په حواله باندې کېږي، هغه که نور داسې انفراسټرکچر ډیولپمنټ په حواله باندې منصوبهبندۍ کېږي، خو بیا هم د خلکو هلته کې چې کوم توقعات دي هغه دومره زیات دي چې هغې وایي چې دا اوس هم کم دي. هر هغه ګام چې هغه د خلکو د په ګټه باندې تمامېږي زما خیال دا دی چې هغې ته خوشامدۍ ویل پکار.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د قبایلي سلو پرمختیا ته ژمن دی او هلته یې د بیا ودانۍ تر څنګ ګڼې منصوبې هم پیل کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تر دې کې چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ د مشال ریډیو د اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ویلي د پاکستان حکومت د ورسره په اخلاص د افغان جګړې ختمولو لپاره کار وکړي. هغه پرون هم په اسلام آباد کې د سفارت لخوا ترتیب کړي د روژماتي وي د سروي ته وویل چې په جګړه کې د هیڅ ګټه نشته او طالبان باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د یادونې د پاکستان پر طالبانو د محدود اثر رسوخ درلودل مني او وایي چې د سولې لپاره کاروي. احمد الله تفصیل راکوي.
دستوری تخپل وینا کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ویل د پاکستان او افغانستان د مختلفو څنګه سره تعلق لرونکو خلک راغونډولو مقصد دا و چې سره یو ځای کینو او د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې ښې کولو په شمول په نورو یو شمیر چارو خبرې وکړو. په افغانستان کې د سولې په حق لا د نوموړي وینا و حکومت یې امن غواړي او د لړکې د گاونډي ملکونو هم ذمہواری جوړیږي چې خپل کردار ولوبوي.
مونږ په جنگ نتیجې ته نه رسیږو. حکومت په جدي ډول دې ته متعهد چې د سولې لپاره اساسي قدمونه وړاندې. موږ له طالبانو نه بار بار دا غوښتنه ده چې وروسته له دې ټولو قدمو چې افغان حکومت واخیستل د جنګ او د وینې تویولو اسلامي اساس نور له منځه تللی او نور باید وینه توی نه سي. موږ هیله لرو چې پاکستان او نور ملکونه عملي او صادقانه ګامونه لکه چې اخیستي دي نور هم واخلي او په عملي ډول یې واخلي تر څو دا ولس او دا خلک یو څو شپې آرام.
د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو پریشی خان چې په پروګرام کې موجوده و مشال ریډیو ته وویل د افغانستان سفارتخانه دا یو ښه هڅه ده ځکه چې دا قسمه پروګرامونو د لارې د افغانستان سره تعلق لرونکو خلکو سره ملاقاتونه وشي.
د دې کې دا فائدہ و چې د ټوخ په ځای یو ځای کېنستو غب شپې ولګول افطار وکړي. زموږ دا سي افطار ډینر نه بلکې همیشه دا سي ایونتس پکارې چې کوم کې پاکستانیانو افغانستان چې کوم د خپل یو دوستي وال یو مینې محبت وال او ورورولي وال چې کوم خیمه چې پوره دنیا ته موږ ښکار په
نړیوال اسلامي پونتون کې د افغانستان یو زده کوونکی زبیح الله وایي
یو ښه پروګرام یعنی داسې پروګرام چې په دې کې موږ د سفیر صاحب څخه ډېر څه نوي واورېدل. د کډوالو په حواله سره د محصلینو په حواله سره یو ګیټ ټوګیدرینګ پروګرام وسو یو خبرې وشوې. نو داسې پروګرامونه که د محصلینو د کډوالو او داسې نورو اقشارو چې دلته په پاکستان کې میشت دي ترمنځ وشي نو ترمنځ به روابط او انسجام پیدا شي.
په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وا پاکستان او افغانستان له پکار دي چې وخت په وخت د شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو او د زده کوونکو ایکسچینج پروګرامونو تابعیا کولو سره سره مختلف قسمه غونډې را جوړوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله.
خبر پختونخوا چارواکو د نیم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د داخلو په خړ کمر کې له امنیتي پوستو سره د خلکو احتجاج پر مهال د ډزو په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوډ بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د په پیښه کې برسرن ټپي شوي او روغتیايي حالت یې ښه دی. د بشري حقونو فعالې ګلالې اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وایي پولیسو د خالي په شپه ردوی په کور چاپه وهلي چې ګلالې گرفتار کړي خو هغه په کور کې نه وه. پر هغې تور دی چې د امنیتي ادارو پر ضد یې سختې خبرې کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوئټه کې د پریس کلب مخې ته نن په 15 مارچ هم د پرمختیا ادارې د کارکوونکو د نه خوړلو احتجاج دوام لري. دا کارکوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې د بی ډي اے په محکمه کې د 200 څخه زیات عرضي ملازمین مستقل کړي او دغه ډول د کارکوونکو پاتې تنخواګانې هم هغوی ته ورکړي. بل خوا وزیر اعلی جام کمال په یو بیان کې ویلي چې حکومت به ډېر تر د خلکو ستونزې هوارې کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شکر الله عاطف مشل وایي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې جدي او د لړکې د ګاونډي هېوادونه صادقانه ګامونه پورته کړي. نوموړي دا خبرې پرون په افغان سفارتخانه کې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما په یو رپورټ کې ویلي د طالبانو په بند کې له پاتې شو افغانانو سره ناسم چلند شوی چې کېدای شي د تشدد په زمره کې راشي. پر وېشتو هېوادونو مشتمل د روپۍ ټولنې له سلګونه میلیونو رایې اچونکو څخه غوښتنه کړې چې د دې ټولنې د راتلونکي پارلمان لپاره دي د انتخاباتو په څلورم ورځ رایې واچوي.
او سردونکو د مشال مرکه 19 پروګرام د دې ونې د خبرونه په پیښور کې د مشال لیډیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی. گران اردن کو پا مشال مرکہ کے دخپل قربا خالد خان نیک پر زون سلامون قبول کے دا ساترا سرا دا خیبر پختونخوا دا قانون وزیر سلطان خان ملما دے دی پا خیبر پختونخوا اسمبلی کے دا پارلیمانی چارو او دا غزیماری ہم وسرا دا بلکہ کدا ویو دا تا دا پوزیشن دا اڑخا ڈپٹی چیف منسٹر ہم ویلشی زکا چے زیاد تر جوابونا دا وزیر اعلی طرف چی پا اسمبلی کے اغا سلطان خان ورکی. سلطان خان خیبر پختونخوا اسمبلی ته په دویم ځل منتخب شو د 400 په اول ځل دوی د قومي وطن پارټۍ په ټیکټ منتخب شوی او بیا په تیر الیکشن کې دوی د عوامي نیشنل پارټۍ موجوده صوبائی صدر ایمل ولی خان ته مات ورکا او بیا وته دغه ذمہواران ورکړل شوی دی. یو جهان مننه سلطان خان چې موږ ته مو دغه وخت راکو. کدا مرته وی چې ابتدایي زده کړې مو کوم ځای کړې دي او د خپل خاندان پاتله مرته وی.
بسم الله الرحمن رحیم. خالد صاحب تاسو ډیرا مهربانی چې تاسو رااله. نو زما ابتدایي تعلیم چې کوم دی نو دا په فضلیا کالج مردان کې زه ډومبه داخل شوم. الته ما شپږم جمعات پورې ما الته کې سبق وې په هاستل کې د سلورنی مکالم چې زه هاستل ته ولې غلم. نو الته کې ما ډیر څه زده کړل ځکه چې ډیر کم عمر نه په هاستل کې اواز او سیدل او د مور پلار نه خپل کور نه بهر تتل. نو دا زما لپاره یو ډیر زبردست یو تجربه و. دا غي نه پسته زه پی ایف ډیگری کالج ترالم پیښور ته نور سکول مې داغه زین وې کالج مې ایف ایس سی مې بیا داغه زین وکړله او چې کله ما ایف ایس سی وکړه په پری میډیکل کې نو زما د والدینو دا خواهش و چې زه ډاکټر جوړ شم. نو هغه وخت کې ما ته اډمیشن ملو شو په میډیکل کالج کې او چې کله ملو شو نو ما زه لاړم ما ورته وې خپل والدینو ته چې دا ما ته خو اډمیشن ملو شو دا ستاسو دغه ما پوره کړه خواهش چې زه میډیکل کالج کې داخل شوم. اوس ما پرې دې زما وکالت سره ډیر زیات شوق دی او زه وکالت کول وړم. نو دا غي نه پسته وی ډیر زیات خوشالم شو ما له اجازه تر نو زه اډورډز کالج کې بیا ما په بی اے کې داخله واغشتل تنه بی اے وکړله. د بیا د پېښور یونیورسيټي نه د خیبر لا کالج نه ما بیا ال ال بی وکړله او دا غي نه پسته چې دین ولاړم او په لندن کې مې د کینګز کالج لندن نه د ال ال ام ډیگری بیا حاصل کړ.
سلطان خان سیاست تکرار علی
زمونګه خاندانی پس منظر کلکشن زتا ستو منو زما په پارلیمانی سیاست کې زمو مشرانو د سیسنا غشت زمانی کې یو ځل دغه ته ولاړو د چیرمن ته د ډیسټریکټ کونسل خو پاغي کې چونکه هغه مشرو نو ټول خلک ته وډرا شو هغه بلا مقابله بیا د ډیسټریکټ کونسل چیرمن شو زما والد صاحب چې کم دینو هغه هغه زمانه کې عوامي نېشنل پارټي سره تعلق چونکه دغه خلکو سره چې کم د ولی باغ خلک د بي سره زمونږه داسې سرشتیم شته نه دغه په وجه باندې زمونږ مشران هغه وخت سره دوی سره او زما والد صاحب چې نو د 400 هغه وخت زله نه و تحصیل او د صدر او د 400 صدر او د عوامي نېشنل پارټي بل اړخته که زما د مور سایډ وګوره د مردان سره د وی تعلق ته زما نیکانه د مردان ده نو الته کې وی په سیاست کې پاتې شو زما نیک عبدالخالق خان چې ناغه په 70 کې په پورا د صوبه کې واحد د پیپلز پارټي چې هغه وخت کې د پیپلز پارټي ډېر لوی زور هغه د پیپلز پارټي واحد یې مینه شو بوټو سه الیکشن به لول او زما نیک عبدالخالق خان هغه الیکشن ګټلو بیا هغه نه پس هم امنه پاتې شو بیا چې کله وفات کېدو بیا سینیټر او هغه ټایم کې رویداد خان به تاسو پیژنې هغه زما د مور متر دی هغه د پاکستان ډېر سینیئر ترین بیوروکریټ پاتې شوی د پاکستان په سیاست کې هم ډېر لوی لاس دی نو دا سه لږ ډېر بیکګراوند خو او زه چې کله په 2005 کې د دغه نه واپس رالم د لندن نه او ما ایل ایل ایم وکړو نو دلته کې ما چې دینو خپل پریکټس شروع کو وکالت مې شروع کو نو زه چې واپس رالم دا سوچ زما په ذهن کې او په 2008 کې چې کم دی نو ما په لومړي ځل الیکشن وکړو د صوبایي اسمبلی په آزاد حیثیت سره او زه په دې باندې ډېر زیات الله تعالی شکر ادا کوم چې هغه وخت سره خلک د پاټو په ټیکټونو ولاړو او ما د غوی نه زیات وټ واغشته په آزاد حیثیت باندې او تاسو ته پته لږه دا هلکا او دا زموږ ضلع چې کومه ده دا ډېر زیات سیاسي طور باشعوره ضلع ده ډېر زیات سینسیټیو او ډېر امپورټنټ هلکم ده نو دغه منډې ترډې دا سوشل ورک یا جمع جرګې یا د علاقې د پاره منډې ترډې یا خدمت کول دا خو مونږ اسیم کول خو باقاعده په 2008 کې دا ډومبی الیکشن بیا ما وکړه په 2013 کې تاسو ته پته ده بیا قومي وطن پارټۍ په ټیکټ باندې ما الیکشن وکړو زه د صوبایي اسمبلی ممبر جوړ شوم او بیا په 2018 کې چې کوم دینو د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ باندې ایم پی اے الیکټ شوم او الله تعالی مو کرا کړ نن د قانون او د انساني حقوقو پارلماني امور وزارت هم را سره ملو
ډیر ګران نیز مونږ چې اسمبلی کې ګورو تاسو نو لکه ډیر زیات د نورو منسټرانو په نسبت یا د مشرانو په نسبت تاسو ډیر زیات تیاری کوي د ار دغه سوال کوي هغه جواب ورکوي که کار اټینشن وي که تحریک التوا وي نو د دې لپاره تاسو څومره تیاری کوي په اسمبلی کې
خالد صاحب زما خپل فلسفه دا ده چې یو کار سړی کوي نو بیا لکه خپ ایمانداري سره او خپ مهنت سره او خپل هغه فرض چې کوم پوره کولی په کار داري چې سړی سر ته ورسي نو دا که تاسو وګورئ نو دا وزارت ډیر زیات سینسیټیو او ډیر اهم ډیپارټمنټ دی چې کوم ماته حواله شوی دی او د اسمبلی حواله سره تاسو تپوسو که نو زمون خو ګوره که وزیر اعلی دی نو هغه هم د دې اسمبلی ایم پی اے دی او بیا هغه اله وزیر اعلی شوی دی که وزیران دي نو هم د دې اسمبلی ممبران دي بیا وزیران شوی دي نو دلته چې څونه خلک ناست دوی له خلکو ووټ ورکړی دی د صوبې عوام ورته ووټ ورکړی دی او د دې اصلي کار چې کوم د یو ایم پی اے یا د یو لیجسلیټر دی نو هغه په صوبایي اسمبلی کې دننه دی نو د دې چې څومره بزنس وي څومره کار وي په دې اسمبلی کې دننه نو دا زما لپاره د ټولو نه زیات اهمیت ساتي نو دا تاسو ټیک وایې زه چې راځم نو زه چې کله د اسمبلی سیشن وي نو دا زما عادت دی زه روزانه نو زه لیټه پورې بیا زه ناست یم که هغه څه آئینی نقطې کتل وي قانوني نقطې کتل وي که دغه شانتې کم د اسمبلی بزنس وي په که کال اټینشن وي که کوېسچن وي که د هغې نه علاوه اډجنمنټ موشن وي که نور داسې د اسمبلی سم بزنس وي نو هغه زه سټډي کوم د هغې باره کې ریسرچ هم کوم کوم چې سرکاري افسران دي د هغې ډیپارټمنټ سره متعلق هغوی سره کینم په ټلیفون ورسره رابطه کوم او ځان پوره تیاروم د هغې وجه دا هم ده چې دې وخت کې تاسو ته پته ده وزیر اعلی صاحب سره ډېرې محکمې دې وخت کې هغوی سره دي تقریبا دغه 19 محکمې وزیر اعلی صاحب سره دي نو د کیبینټ خدا ذمواري وي چې هر ممبر په اسمبلی کې جواب ورکولی شي د ټولو د اړخه جواب ورکولی شي دا د آئین او د قانون تقاضم ده خو چونکې پارلماني امورو د کلمدان ما سره دی نو دا زما اولین ذمهداري
کړی ده نو آسان کار داسې نه دی چونکه اولس محکمې وی مختلف ټاپکس وی مختلف مدونه
بالکل مونږ وینو چې تاسو د نور وزیرانو طرف هم بعض وخت جوابونه ورکوي دا قانون وزیر یې قانون جوړ شي بیا عملی کیږي نه
خالد صاحب تاسو وګورئ په دې تیر زمونږ چې د پاکستان تحریک انصاف کم ټینیور 15 کاله نو پاغي کې ریکارډ ساز قانون سازی شوی ده او زما په خیال ایگزیکٹ فیگر چې دین 177 قوانین چې کم دي نو دا په دې تیر دور کې پاس شوی دا ریکارډ ساز قانون سازی شوی او قانون پاس کېدل په خپل اکثر خلک دا خبرې کوي او ټیکم وي چې قانون پاس شي خو پاغي عمل درآمد نه کیږي نو بیا څه فائدہ له خوځه دا وایم چې قانون نه وي پاس شوی نو هغه خو ډیره زیاته یو بده خبره ده چې په یو ښه قانون پاس نشي نو ښه قانون پاس کېدل دا به ذاتي خود یو ډیر لوی اچیو ځکه چې د قانون په کتاب باندې هغه راغی هغه اسمبلی پاس کو گورنر په دستخط کو په گیزیټ کې شایع شو هغه ته د قانون حیثیت ملو شو نه دا هغه یو امپورټنس دا هغه څه د پاره چې قانون پاس شوی هغه پیدا شو بیا سار له عدالت کې هم دا هغه ته حق حاصلول شي اوس د عمل درآمد د خبره چې دا زه سره اګری کوم قانون پاس شو عمل درآمد په ډیر ضروري ځکه چې دا هغه عوامو ته کم ثمرات یا هغه میوه وررسي نه خو چې په هغه عمل درآمد وشي نه اله به وررسي نو دا زمونږ دې ځل چې کم ترجیحات دی دی حکومت نو پاغي کې دا هم شامل دي چې کم قوانین پاس شوی دي دا غیر لپاره رولز جوړول دا غیر لاندې ادارې جوړول هغه افیکټیو طریقې سره په قانون باندې عمل درآمد کول نو دا د دې حکومت ترجیحاتو کې شامل دي وزیر اعلی صاحب تیر یو میټینګ کې درې میاشتې ټایم ورکړو هغه ټایم پوره کېدو والا دی او تیر کیبینټ میټینګ چې پروژه کې کم مونږ اوس وکړو تقریبا 15 غنټې ډیر اوږد میټینګ شوی د کیبینټ پاغي کې وزیر اعلی صاحب بیا دا ہدایات ورکړی دي چې نیکسٹ کیبینټ میټینګ کې بچ څومره قانون نه پاس شوی دي دا به تاسو مونږ ته هر ډیپارټمنټ پر رپورٹ پېښ کړي او زه راغی د پاره به حیثیت وزیر قانون ز فوکل پرسن مقرر کړم چې د ټول ډیپارټمنټس نه به زه دا انشور کوم چې دا څومره قانون نه پاس شي دي رولز جوړ شي دي لاندې اداري جوړ شي په دې عمل درآمد شي او نیکسٹ کیبینټ کې به د دې رپورٹ مونږ پېښ کوو نو دا زموږ ترجیحاتو کې شامل دي
سلطان خان خو بیا کو ګورو په اسمبلی دننه ځینې قوانین ډېر د اهمیت وړ وي خو هغه ډېر په اجلاس کې ډېر په تیزه کې دا کې زما مثال په در کومه دا تیر دا لوکل باډیز دا کوم اکټ چې پاس شو نو اپوزیشن هغه احتجاج کول او تاسو پاس کول نو دا جمهوری لار ده
ګوره جی لکه دا خو چې دا سوال تاسو کو دا خبره به لګه کلیر شي لوکل گورنمنٹ چې دا نوې ایکٹ کم پاس شو نو دا داسې نه ده چې په روز دوه کې دا راغی او دا پاس شو په دې باندې حکومتي لیول باندې د ناظمانو سره مشاورت د نور سیگمنٹ سره مشاورت دا تقریبا چې کله نو حکومت جوړ شي ډومبه میاشت نه دا مشاورت شروع شي او اتم میاشت په دې مشاورت وشو دا غي نه پسته دا کیبینټ تراو کیبینټ په دې باندې ډیبیټ وکړو بیا واپس دا لاړو بیا یو منیسټریال کمیټي جوړ شو په غي کې لوکل گورنمنٹ وزیر عاطف خان سینئر وزیر او تیمور جگڑا سے فائنانس منسٹر او زمونږ دغه ممبرانو هغه امونږ د ټول قانون مونږ ریویو ک بیا یو ټیکنیکل کمیټي د سیکټری لیول باندې سیکټرانو په لیول جوړ شو هغه هغه ټیکنیکلټیز دې کې چیک کړل هغه بیل میټینګز شو بیا چې مونږ کله دا پوره راغون کو نو دا مونږ واپس کیبینټ ته یوړو کیبینټ کې پدې باندې سپیشل کیبینټ میټینګ د دې لپاره شو سلور 15 غنټې پدې باندې باس شو دې کې ډیر شونه دا اوس چې تاسو وینئ دا پکې نو پدې کې د کیبینټ ممبرانو فیډبیک راغی پکې شامل شو بیا دا غي نه پس د اسمبلی ته راغی که تاسو تیار شئ تاسو اسمبلی کې موجود یې پریس ګیلری کې هر وخت موږ وینم نو په اسمبلی کې مونږ دا آفر وکړو د نغت اپوزیشن ته چې درې ورځې په پدې باندې فول ډیبیټ کوو او وی دا وی کته ستاسو چې دا سلیکټ کمیټه ته وړو مونږ وته چې سلیکټ کمیټه ته سل وړې پرې چې دا پریس والیم وري دا صوبې عوام هم وري کیمرې هم لګېدلې دي اوپن هاوس کې پدې باندې ډیبیټ وکړي کته څخه ترمیمونه وړل نو مونږ حکومت به په اوپن مایند سره غې ته ناشې او مونږ به هغه پکې شامل کوو خو چې کله دا دغه شو فیصله شو په دې باندې ډیبیټ شروع شو یو ورځ په ډیبیټ شو په دوه مرز باندې زه نه پوهیږم چې دا اپوزیشن څه داسې څه خبر رااله کلیګز دي قابل احترام دي خو په دغه ورځ مریان شوم چې مونږ ډیبیټ شروع کېدو والا او هغوی یو احتجاج شروع کړی وړې
خو ترمیمونه هم پکې وړاندې کړي او بیا اوس هغې دا دغه کوي چې مونږ به دا عدالت کې چیلنج کوو نو داسې څه دغه شته چې یاره تاسو هغې د دې سره سره به زه وایم چې هغې د ټول کوم قائمه کمیټه چې دی داغه نه استفا ورکړ احتجاج نه
ګوره جی ترمیمونه وی ورکړو ډیر زیات ترمیمونه زکه ولمونګ درې ورځې فل ډیبیټ ورکړو د دې یو بل وجه دی لمونګ لس ورځې ورکړې و میاش په مونږ ورکړې و خو الیکشن اکټ 2017 چې کوم دی داغه لاندې الیکشن کمیشن پابند دی چې لوکل ګورنمنت دا قانون چې کوم دی د دې لاندې او د الیکشن اکټ لاندې چې کله لوکل ګورنمنت د ټینیور ختمیږي نو داغه نه به سلور میاشتې بیا دا وی لګي په هغه باندې د بل الیکشن د تنظیم کولو نو مونږ ته الیکشن کمیشن دا میسج راکو چې چرته تاسو په دې کې څه بهتري راوستل غواړي ترمیمونه کول غواړي نو مونږ له دا یو خاص تاریخ راکړو سلور میاشتې د دې ټرم د ختمېدو نه مخکې که تاسو په دې کې ترمیم وکړو نو مونږ به د نوي قانون لاندې بیا د الیکشن کوو که تاسو په دغه تاریخ پورې ترمیم ونه کړو نو بیا مونږ د زوړ قانون لاندې نو د خلکو د ټایم بچ کولو لپاره او د قانوني تقاضي پوره کولو لپاره مونږ په دې لږ شانتې تیزی وکړو خو هغه تیزی کې درې ورځې ولا مونږ ټایم ورک ترمیمونه خو دا غوي مونږ ورته هم دا بار بار تاسو کتل ما وته بار بار دا ریکوست کو سپیکر صاحب وته ریکوست کو شهرام خان وته ریکوست کو چې تاسو احتجاج پریږدئ تاسو کینئ هر سړی د خپل ترمیم پیش کړي ډیبیټ به پې کوو چې د منلو نه هغه به درسره منو خو هغوی په خپله دغه نه کړه قایمه کمیټه چې خبره کومه تاسو وکړه نو په هغې کې ما وزیر اعلی صاحب سره هم خبره کړې وه سپیکر صاحب سره هم خبره کړې وه هاوس او اسمبلی به مونږ ځان سره په شریکه باندې به دا چلو د حکومت او یا د صوبیه یا د معاملات داسې نه چلیږي اپوزیشن به مونږ ځان سره د قوم د ملک لپاره چې کومه د فائدې خبرې نه هغې کې به مونږ ځان سره مخې ته وړو د هغوی چې کوم جایزې خبرې دي هغه ما وزیر اعلی صاحب ته رسولی دي او تاسو به یو دوه درې ورځو کې ووینئ هغه معاملات به انشاءالله سیټل شي او انشاءالله د هاوس به په یو ښه انداز سره او په یو ښه طریقې سره مخکې چلو
سلطان خان ستاسو د ګوند پاکستان تحریک انصاف لوی کم سلوګن چې دی یا لوی دعوت چې دغه د کرپشن خاتمه یا کم شفاف نظام ورکول دی خو بیا د دې حکومت راتلو سره سم تاسو په دې صوبه کې احتساب کمیشن ختم کو چې هغه ستاسو حکومت تیر حکومت هغه جوړ کړو 15 کاله
دا څه وجه چې زمونږ یو موقف دی موقف دا دی چې تیر فدرل ګورنمنت چې کومو نو پاغه باندې چونګې تاسو ته پته دی او تاریخ ته چې درنه مو شوې دغه مو شو او موقف د پاکستان تحریک انصاف دا دی چې لکه چونګې الته کې داسې حکومت او چې پاغه باندې زمونږ د اعتماد نو په فدرل لیول چې وي بس صحیح شفاف احتساب وکي او اکراس د بورډ او امپارشل احتساب وکي نو داغه د پاره چونګې زمونږ په صوبه کې حکومت نو په فدرل ادارو باندې زمونږ هغه شانت اعتماد نو زمونږ د خیالو چې فدرل ادارو کې انټرفیرنس کیږي نو موږ د صوبې پسته باندې احتساب کمیشن دا یو ښه ایډیا و چې را د صوبې پسته دی او داسې دغه جوړ شي اداره جوړ شي چې کم از کم په صوبه کې د احتساب د عمل ټیک شي ناغې خپل کار هم کړی دی ډېر کیسونو نشاندهی هم کړی وی نو چونکې په مرکز کې حکومت راغی دلته کې حکومت دی او نیب چې کم دی نو دې وخت کې آزاد دی تاسو وینئ که د پی ټی آی سړی وي که د نون وي او که د هرې پارټۍ وي هغې هر یو پارټۍ هر یو کیس وي نو هغه را مخې ته کیږي او هغه فالو کیږي نو زموږ موقف بیا دا و چې چونکه نیب التوس آزادانه کار کوي د حکومت انټرفیرنس پکې نشته دی نو دلته د احتساب کمیشن ضرورت پاتې نشو نو د هغې وجه نه مونږ ډیزالو ک خو نیب شته دی په فدرل لیول او انټی کرپشن چې کومه اداره ده په صوبه کې نو دا اوس چیف منسٹر صاحب چیف سیکرټری له دا هدایات ورکړي دي چې په میاش دوه کې دننه د انټی کرپشن چې کوم ډیپارټمنټ دی د دې د سترینتن کولو د مضبوطولو لپاره او زیات افیکټیو کولو لپاره تجاویز روړي چې هغه باندې عمل درآمد وکړو ان شاء الله تاسو بوسوینه چې انټی کرپشن اداره به د صوبې پسته باندې او زیات مضبوطیږي او چونکه نیب شته دی نو هغې وجه نه احتساب کمیشن مونږ اوس ختم کړو
سلطان خان دغه ستاسو د حکومت که د تیر حکومت خبرو کو یا د موجوده حکومت په پېښور کې د تیز رفتار بس کوم پروژه چې دا بی آر ټی نو دغه ډېر ټیم هم وایستو خو بیا د اپوزیشن ګوندونه دغه غوښتنه کوي چې پارلماني کمیټې جوړه شي د دې پلټنې وشي چې یاره د هغې وایي چې دې کې ډېرې ګپلې شوې دي تاسو ولې دې ته تیار نه یې
ګوره جی پارلماني کمیټي زه لږ شانت اختلاف کوم د اپوزیشن د مشرانو سره یا ملګرو سره لکه نن سبا چې هر خبره دغه ته راشي په عمده پارلیمنت ته عمده اسمبلی ته په دې کې ډیبیټ به کیږي خو چې هر خبره راشي نو دوی دا خبره کوي چې پارلماني کمیټي جوړه کړي نو پارلماني کمیټه د جوړولو مقصد بسی اوس بی آر ټی دی بی آر ټی کې چې کوم دینو نه هم پدې کې څه نوټس اغشتو هغه بیا های کورټ ته هغه خبره لاړه های کورټ هغه انکوائری سیل کړې ده او دوی ویلي دي چې تاسو کار جاری وساتې او د بی آر ټی چې کوم ده نو دا کمپلیټ کړي دا هغې نه پسته چې کوم دینو ډیپارټمنټلی یا د سی ایم صاحب په لیول باندې هم دا روزانه بیسز باندې چې کوم دینو دې مانیټرنګ کیږي په اسمبلی کې که ډیبیټ راغلی دی نو مونږ تر وستو شوي نه یو د اسمبلی په ایجنډا باندې راغلی ده
خو دا خو یو حقیقت دی چې څومره پیسې څومره دعوه کېده چې په دې به دومره خرچه کېږي او دومره وخت کې به پوره کېږي نه خو په خپل وخت کې پوره شوی او بلکې هغې نه پې زیاتې پیسې خرچ شوې نو دا
دا خو ګورې جی دوه خبرې دي لکه په خپل وخت کې پوره نشو دا چونکې خټک صاحب وزیر اعلی او دا غوی یو ښه خواهش وو یو ښه ایفرټ یو چې د ماس ترانزیټ یو سیستم د پېښور یو کیپیټل سیټي د هغې دپاره روړي او بیا دا خواهش وو چې دا په یو خاص ټایم کې دنده د نظر پوره شي چې خلکو ته چونکې هر یو غټ پروجیکټ چې کلم کېږي نو په هغې کې عوامو ته هغه فل وخت چې کمی هغه تکلیف وي چې څو پورې هغه کنسټرکشن شروع وي چې کله هغه پروجیکټ کمپلیټ شي بیا ټول خلک دعاګانې هم کوي بیا خوشحاله وي ځکه چې سهولت نو دا خټک صاحب او دا هغه ایڈمنسٹریشن دا یو ټارګټ چې دا کزر مون کمپلیټ کو ټایم پہ الیکشن زیاتو لګی ته اوس هم کتا سو دا قسمه پروجیکټونه انټرنیشنلی یا په پاکستان کې دنه چې کم شوی دي نو چې دا اوس ان شاء الله کله کمپلیټ کیږي نو دا به دا غینه به مخ کې نور پروجیکټونه نه به زر ټایم کې یا دا غي سره سره چې سونه ټایم دی مغی کې به کمپلیټ کیږي پیسې که په زیات رالی نو دام سه ګوره یو خو دغه وي لکه داسې قیاساری یا ورته چې وي رومرس چې ورته وي چې لکه دا دومره نه پیسې لاړې دا دومره زه د فاینانس سړی نه یم خو کم از کم ماته دا پته ده چې کم فیګرز د اپوزیشن والے کوټ کوي نو دغه نه دي کم فیګرز چې سرکاري طور کوټ کیږي د فاینانس ډیپارټمنټ نه یا د کم چې د بی آر ټی د ټرانس پېښور کمپنی ده یا د حکومت د اړخ نه نو همدغه فیګرز دي او که لږ ډېر کاسټ انکریز شوي نو دا هم څه داسې د دنیا په تاریخ کې لومړی پروجیکټ نه دی چې کاسټ دا خو وي خامخا په کې کاسټ انکریز شي هر یو پروجیکټ کې دا راغلی دي زما په خیال یو پروجیکټ هم داسې بنی چې په هغې کې به کاسټ انکریز نه راځي
سلطان خان ستاسو د حکومت که د تیر حکومت وو که د موجوده حکومت د بیل انټری سونامي لکه په صوبه کې د بوټو نال کولو یا د اونو یا د ځنګلاتو د دغه یو ډیر ښه پروژه ده یو ډیر ښه لوی پروجیکټ دی خو په هغې هم اپوزیشن نیوکې کوي چې یاره دې کې ډېر زیاتې ګپلې شوې دي
ګورې جی دا بیا اومکه خبره ده چې لکه بغیر څه د ثبوت نه بغیر څه د مټیریل نه بغیر څه د دلیل نه الزام لګول چې کوم دي دا ډېر زیات ګران دي زه به تاسو ته دلیل درکړم لکه مونږ خو که دا وایو چې یاره زمونږ جونکې صوبۍ حکومت دی مونږ دا وایو چې بل انټری سونامي چې په تېر دور کې کومه شوې ده نو هغه یو سکسس سټوري ده نو خلک به وایي چې دا خو د پی ټی آی خلک دي خو به خامخا تعریف کوي انټرنیشنلی تاسو وګورئ لکه د یو این چې کومې ادارې دي کوم چې دغه د ورلډ ارګنایزیشنز چې کوم دي د کلایمیټ چینج حوالې سره د فورسټری حوالې سره زه به تاسو له هغه در کوم هغه چې کوم رپورټس راغلي دي نو انټرنیشنلی دا پروجیکټ چې کوم دی نو د دې تعریف شوی دی چې دا یو زبردست پروجیکټ دی
سلطان خان تاسو د قانون وزیر یې دغه وفاقي حکومت هم یو پریکړه کړې ده یو فیصله کړې ده دلته هم دا خبرې کیږي چې دا څومره مدرسې دي په ملک کې دا به رجسٹر کوو او د تعلیم د محکمې لاندې به راولو نو دې لپاره تاسو دا څه کړی دي او دا یکساه نظامي تعلیم لپاره که دغه وشو نو ستاسو د ګوند او د حکومت یو ډېر لوی دعوه ده چې دا به مونږ یکساه نظامي تعلیم راولو په دې ملک کې
ګوره جی یو خو تاسو د مدرسو خبر وکړه نو لکه زم چې په دې باندې سیاست نه دی پکار مونږ ټول شکر الحمدلله لکه مسلمانان یو او دینی تعلیم چې کم دی نو په خپل هم حاصل کړی دی او لکه خپل بچو ته هم ورکوو دغه شانتې چې دی نو خواهش هم دی لکه چې ایمان هم دی پې نو که د مدرسو د ریګولیشن د پاره څه ښه اقدامات کیږي نو داسې څه بده خبره خو نشته دی او دا هم یو غلط فهمي ده چې لکه دا به مخکې کلیر هم شو بیا هغه خبره فیډرل انفارمیشن چې کوم سپیشل اسسټنټ ته هغې بیا کلیر هم کړه دا خبره چې کوم فیډرل د تعلیم منسټری ده هغوی به ګوري چې دی کې بهتري راولي نو که په یو نظام کې بهتري راځي نو زما په خیال څه بده خبره خو نه ده ځکه چې د جدید دور تقاضی دی او کو په مدرسو کې سہولیات ورکړي شي په مدرسو کې چې کم دی داغي او کتی شي چې را د جدید دور سره اسلامی تعلیم او دنیاوی تعلیم دواړه پکې میسر شي. نو بده خبره خو نه ده، خو خبره ده. نو د مدرسو حواله سره خو دغه خواهش دی د حکومت او دغه د حکومت ویژن هم دی.
صوبایي حکومت تیار دی؟
بالکل، کم چې د فدرل حکومت ویژن دی دغه شان د صوبایي حکومت به هم هغه لاین به فالو کوي. یکسان نظام تعلیم خو ګوره جی، په تیر پنځو کالو کې چې کم د پی ټی آی دلته صوبایي حکومت و، نو که تاسو وګورئ نو د بجټ د ټولو نه غټ شیر چې کم دی نو دا مونږ ورکړی دی هر کال تعلیم ته. تاسو ویل خیر دی نیوټرل طریقې سره چیک کې سکولونو ته پنځه کاله مخکې تاسو بتلې، پنځه کاله پس به مستلې. ګوره فرنیچر بنو، ټوایلیټ بنو، د سکول اوبه به نه وې، کمپیوټر لیبز نو، د استادانو حاضری به نه وه، سکول به داسې حل کې و چې لکه سکول به نه ښکارېدو. تاسو دا وګورئ چې پنځه کاله چې د پی ټی آی حکومت کم فوکس په دې باندې وکړ، دا ټول سہولتونه ډېر حده پورې دا مونږ میسر کړل. او زمونږ فوکس همدا و چې نوي سکولونه جوړوه، خلک ته بیا اجرې جوړوي، خلک تنه ذاتي استعمال دپاره ځای نه جوړوي. زمونږ فوکس دا و چې نوي بلډنګونو په ځای چې کم د زاړه سکولونه څومره دي په دې کې مونږ دا مسنګ فیسلټي پوره کړو، د استاد حاضري پکې برابر کړو. ښه، د استادانو برتي په میرټ باندې وشوه په لومړي ځل باندې په تاریخ کې.
زما غوښتنه همدا وه چې یاره ځینې ځایونو کې په انګلیش میډیم وي، په اردو کې وي، یا مختلف دغه، نو د دې یکسان نظام تعلیم لپاره څومره تاسو تیار یا څه مو کړي دي؟ داسې چې
زمونږ ګوره دا ما ځکه تاسو ته اقدامات وخول همدغه ستاسو د سوال جواب کې مې درته خول چې الله به مونږ دا یکسان نظام تعلیم بالا ردي. ګوره دې وخت یو پرایویټ سکول دي، یو چې کم دی نو سرکاري سکول دي. پرایویټ سکول نه یو ایلیټ سکولونه جوړ شوي دي چې کم سړی افورډ کولی شي، پیسې ورکولی شي، پرایویټ ته ځي ماشومان لیږي، او چې کوم غریب دی یا نشي افورډ کولی نه هغه سرکاري سکول ته ځي. مونږ دا سرکاري سکولونه دا سټانډرډ دی حد ته راوستل غواړو، او دا زمونږ پنځه کاله مخکې پنځه کاله پورم دا زمونږ سټرګل و. اوس دې ظلم دی چې دا مونږ داسې سټانډرډ ته راولو چې دا پرایویټ سکولونو په ځای باندې خلک سرکاري سکولونو کې ماشومان داخلي. نو یکسان نظام تعلیم به هم په دغه وجه کریکولم کې مونږ لګیا یو، په هغې کې مونږ کار کوو. چونکې زمونږ دام یو دغه راغلی په تیر ټینیور کې د انګلیش میډیم کې سبق خول، چونکې مونږ دا وایو چې په دنیا کې که زمونږ دا بچی سره له دنیا سره مقابله کوي نو خامخا به انګلیش میډیم به هم زده کوي، خپله ژبه به هم زده کوي، خو سره به انګلیش میډیم هم زده کوي. نو خالص صاحب انشاءالله چې دا فیسیلیټیز پوره شي، دا کریکولم کې چې کم کار شروع دی او کم امپروومنټس راغلي دي، انګلیش میډیم کې چې مونږ کم کوشش دا کوو چې دا سرکاري سکولونو کې دا فولي انټروډوس شي، نو وخت وخت سره به دا تاسو وینئ چې د سرکاري سکولونو سټانډرډ به دې حد ته راځي چې بیا به پرایویټ سکولونو ته به چاته ضرورت هم نه، او دا به یکسان نظام تعلیم به هم په دغه طریقې باندې.
قبالي ازلا پاک له خبرو کو چې را دا کې تاسو څومره کار وکړو، اوس خو پکې د صوبایي سملې د ټاکنې کیږي، د دې خیبر پښتونخوا سملې د لپاره لوکل باډیز الیکشن په پکې څنګه کوي، څه خنډان دي، څه مو حاصل کړ، څه داسې دا یو ډېر لوی چیلنج استاد حکومت ته پاره.
ګوره جی ځکه دا وایم چې دې وخت کې زمونږ صوبایي حکومت لپاره د ټولو نه غټ چیلنج چې کله نه مونږ او ته غشته دي، نو دا د قبایلي ازلا چې کم زم شوی دي دغه دي، نو دا به ټیک وي لکه دا هم زمونږ د ټولو نه غټ چیلنج دی. دویمه خبره دا ده چې مونږ ډېر اچیومنټس حاصل کړل په دې اتو میاشتو کې. ګوره ستاسو پولیس چې کم دی نو هلته کې لاړو، د خاصدار او د لیویز قانون چې کم دی هغه پاس شو، دغه شان جوړی شری چې کم ده عدلیه عدالتونه لاړل هلته کې هغوی کار شروع کړ، او انشاءالله په شپږو میاشتو کې دنه دنه چې کم بهر ناستي دا عدالتونه دا به ځي په دغه قبایلي علاقو کې به فزیکلي دنه ناستي کار به کوي. بیا چې کم دی د لسو کالو لپاره یو ترقیاتي پیکیج چې کم دی نو هغه مونږ تیار کړو. مونږ په خپله صوبایي وزیران هم وزټس کوو، هلته نه مونږ په لومړي ځل په قبایلو په تاریخ کې فیډ بیک د هغه ځای د خلکو نه واغېشتو. مونږ لاړو جرګې مو سره وکړه، کېناستو ضلع سطح باندې چې تاسو څه غواړئ، ستاسو په دې ازلو کې څه کمی دی، تاسو مونږ له فیډ بیک راکړئ. دا نه چې هلته کې یو باچا به ناستو د پولیټیکل ایجنټ په شکل کې، هغه به ټول اختیارات به کم چې دا مونږ لوکل ګورنمنټ قانون پاس کو لوکل باډیز لپاره، نو دا په قبایلي ازلو باندې نافذ کیږي چونکه هغه د صوبې حصه ده. نو یو خو به دغلته دا الیکشن اوس انشاءالله چې څنګه صوبې کې دا ټرم ختم شي او بیا شیډول اناؤنس شي، نو دغه الیکشن خوب وشي، دې سره به ډیر لوی ریپرزنټیشن ګراس روٹ لیول باندې براشي د ویلج کونسل لیول ته قبایلی ازلو کې د غراشي 30% بجټ چې کم دینو دا بزی دغه لوکل گورنمنت ته بزی د قبایلی ازلو کې
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.